پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه ته موزه نوري نوري هرکلای کوم. له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر دیته خوشبین نه دی چې نوې له ادارې فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي به د پدیدې په وړاندې مبارزه کې اغیزمنه وي. په دې اړه مو د یو کارپو نظر اخیستی. پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه په خبرونو سره پیلوو. صفی الله ستانکزی د خبرونو وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سر ټکیله. فساد سره د مبارزې عالی اداره له اداري فساد سره د مبارزې لپاره یوازې د طرحو د تدوین د حل لار نه بولي. دوه ملکیان د کابل په قرهباغ ولسوالۍ کې په یو واده باندې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې وژل شوي دي، او د میانمار یا برما له روهینګیا مسلمانانو سره د نړیوالو خواخوږي په زیاتېدو ده. پوره خبرونه. له فساد سره د مبارزې عالی اداره له اداري فساد سره د مبارزې لپاره یوازې د طرحو تدوین د حل لار نه بولي. د دغه ادارې رئیس سید حسین فخری نن ازادي راډیو ته وویل له فساد سره د مبارزې د بریالیتوب لپاره عملي ګامونو ته اړتیا ده، نه په کاغذ تمرکز کول.
فکر میکنم که تنها طرح و تدوین یک استراتیجی
یوازی د یوې استراتیجی طرح و تدوین به د یوې مبارزې بشپړون کې نه وي. له اداري فساد سره د مبارزې په وړاندې زموږ په هیواد کې ګڼې نورې ستونزې پرتې دي. په همدې حال کې بیا د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دغه طرحه کې تر ډیره له اداري فساد سره د مبارزې د پلان په عملي کېدو ټینګار شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا په فوقالعاده غونډه کې له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي وارزول شوه او بحث ورباندې وشو. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ګډو ځواکونو په عملیاتو کې 140 وسلوال مخالفان وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي چې دغه عملیات په 13 ساعتونو کې په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، غزنی، اروزګان، بادغیس، بلخ، فاریاب، کندوز، جاوزجان او هلمند کې ترسره شوي دي. یاد وزارت همدارنګه وایي په دغه عملیاتو کې یو شمېر ماینونه هم کشف او شن شوي، خو وسلوال مخالفین تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل د قرهباغ ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي په یو واده باندې د بهرنیو ځواکونو په هوایي حمله کې دوه ملکیان وژل شوي دي. د قرهباغ ولسوال عبدالسمی شریفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه هوایي حمله د جارجي په سیمه کې شوې ده. ښاغلی شریفي وایي بهرنیو ځواکونو په دې واده باندې په دې ګمان چې هلته به مخالفین وي حمله کړې ده. خغلی شریفی وایي د وادو د واده خلکو شادیانه ډزې کولې چې حمله پرې وشوله. په دې حمله کې د شریفي په وینا درې تنه نور ژوبل دي، خو وایي پولیس یې په اړه څېړنې کوي. بهرنیو ځواکونو په دې اړه باندې تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د میانمار یا برما له روهینګیا مسلمانانو سره د نړیوالو خواخوږي په زیاتېدو ده، او اکثر اسلامي هیوادونه د دغه هیواد په راخین ایالت کې د دې مذهبي اقلیت په وړاندې د تاوتریخوالي د سمدستي بندېدو غوښتنه کوي. ایران پرون دا تشدد قومي تصفیه وبلله، او ترکیې د جینوساید یا د ګڼې وژنې نوم ورکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون په خپل ټویټر پاڼه په یو پیغام کې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان هغه طرحه تایید کړ چې وایي دا موضوع دې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې مطرح شي. ظریف په دې اړه د نړیوالو چوپتیا وغندله. د راپورونو له مخې په تېره یوه میاشت کې نږدې 400 روهینګیا مسلمانان د تشدد په پیښو کې وژل شوي، او له 9000 زیاتو خلکو خپل کورونه پریښي او ګاونډي بنګلادیش ته کډه شوي دي. د میانمار حکومت د ملکي وژنو او د کورونو د سوځولو پړه په اسلام پالو وسلوالو ډلو اچوي، خو د بشري حقونو څارونکي ډلې او روهینګیان وایي د برما پوځ غواړي د وژنو او کورونو د سوځولو د کمپاین په وسیله دوی له خپلو مینو وباسي. په همدې اړه په یو بل خبر کې اوري چې د سولې د نوبل شریکی جایزې ګټونکې ملاله یوسفزی د برما له مشر آنګ سان سوچی غوښتي چې دغه د سولې نوبل جایزه بیرته ورسپاري. هغې ویلي دي چې آنګ سان سوچی دې په روهینګیا کې د مسلمانانو پر ضد تاوتریخوالی وغندي. ملالی یوسفزی په خپل ټویټر پاڼه باندې ویلي چې ټوله نړۍ د سوچی د غږ د اورېدو لپاره انتظار باسي. ملالی یوسفزی همدارز ویلی دی چی په راخین ایالت کې شوی تاوتریخوالی په وار وار غندلی او دا وار دی چی د سولی د نوبل جایزی گتون که آنگ سانگ سوچی دغه کار وغندی. د ملالی یوسفزی په شمول گرنو نور خلکو ل آنگ سانگ سوچی غوختی چی د مسلمانانو د وژنی په غبرګون دی غږ اوچت کړي او همدارز دی د سولی نوبل جایزه برته د سولی نوبل جایزی کمیټه ته وسپاري. وروستی خبر دا چې نن د بریکس یا د پرمختللو هیوادونو د ټولنې د مشرانو د ناستې وروستی ورځ ده چې د چین په ژامین کې ترسره کیږي. برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبی افریقا د بریکس ټولنې غړي دي. د دوی وروستۍ ناستې ته د ځینو نورو هیوادونو لکه مصر، غانا، مکسیکو، تاجکستان او تایلند مشران هم د چین په نوښت بلل شوي څو د بریکس ټولنې چوکاټ پراخ شي. د چین جمهور رئیس پرون په پرانیستې غونډه کې ټینګار وکړ چې د بریکس ټولنې غړي هیوادونه باید د پراختیایي ستراتیژیو په برخه کې له یو بل سره مرسته وکړي څو دا هیوادونه وکولی شي یو لوی پرمختګ ته ورسیږي. د نړیوال مالی بنسټ د شمیرو په اساس د نړیوال د بریکس هیوادونه د نړۍ یو په څلورمه برخه خاوره په واک کې لري، د نړۍ څه باندې 40% نفوس لري او 2.5% اقتصادي تولیدات د همدغو هیوادونو دي.
خبرنامه له ازادي راډیو او اوریدل. له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې مشر دې ته خوشبین نه دی چې نوې له ادارې فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي به د دې په وړاندې مبارزه کې اغیزمنه وي.
تنها طرح و تدوین یک استراتیژی مکمل مبارزه نخواهد بود.
آیا په دې اړه د ادارې فساد په وړاندې د مبارزې کارپوهان هم ورته نظر لري؟
دغه سي مجرب خلک باید په دغه پروسه کې واوسي ترڅو ګورې یو حقیقت چې شي موږ تاسې
په دې اړه مو د یو کار په نظر هم اخیستی. له پاکستان سره د سولې لپاره د افغان ولسمشر د وړاندیز پر څرنګوالي مو د ولسمشر لمرستیال ویان نجیب آزاد سره مرکه کړي.
امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره پاکستان ته یو ډول د خطر څراغ ورکړي. دغه د خطر څراغ د دې لامل کېدای شي چې موږ به ډېر ژر نوې میکانیزم ولرو.
پیمان ماریا بخوانی بر مکه ده روهینگیا اقلیت مسلمانانو پر ضد تشدد له وروستی حال مو خبرو. فساد سره د مبارزې عالی اداره له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي د ملي ستراتیژي په اړه وایي چې یوازې د طرحو تدوین د حل لاره نه لري. دغې ادارې رئیس سید حسین فخری ازادي راډیو ته وویل له فساد سره د مبارزې د بریالیتوب لپاره عملي ګامونو ته اړتیا ده او عملي اقداماتو ته. خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په دغه طرحه کې تر ډیره له اداري فساد سره د مبارزې د پلان په عملي کېدو ټینګار شوی دی. نور هلی د ازادي راډیو خبریال رحمت الله افغان په راپور کې
په داسې حال کې چې تر راتلونکو دو اونیو له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي ورستۍ کیږي، خو له فساد سره د مبارزې عالي اداره وایي چې یوازې د ستراتیژۍ تدوین د حل لاره نه ده او باید په عملي کېدو یې زیات تمرکز وسي. د دغې ادارې رئیس سید حسین فخری د سه شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم له دغه ستراتیژۍ هرکلی وکړ، خو یې ویل چې د طرحې د ګټې او نتایجو په اړه قضاوت نسي کولی.
ما فکر میکنم که تنها طرح و تدوین یک استراتیجی مکمل مبارزه نخواهد بود و مبارزه با فساد اداری بخصوص در کشور ما که در اینجا جنگ است و مصالح بزرگ سیاسی وجود داره، مشکلات گوناگون دیگه وجود داره، عوامل و انگیزه های عمیق فساد اداری وجود داره. یعنی تنها طرح و تدوین یک استراتیجی حلال همه مشکلات نخواهد بود.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ د وزیرانو شورا په فوقالعاده غونډه کې له اداري فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي وارزول سو او بحث ورباندې وسو. ټاکل سوی ده دغه ستراتیژي د ولسمشر د دویم مرستیال محمد سرور دانش تر مشرۍ لاندې کمیټه کې نهایی سی. په دغه ستراتیژي کې 15 لومړیتوبونه سالمه رهبری، د دولت په رهبری کې جدي اراده، په امنیتي سکتور کې اصلاحات، په ګمارنه کې شفافیت، د اداري فساد په برخه کې د تورونو عدلي تعقیب او درست مالی مدیریت په پام کې نیول سوی. د ولسمشه دوی مرستل په دغه غونډه کې ول چې اته وزارتونه چې زیات اواید او لګښتونه لري له اداري فساد سره په مبارزه کې لمړیتوب ورکړل شوی. د محمد سرور دانش په وینا په دغه طرح کې د موجوده وضعیت تحلیل د ستونزو او خندونو بررسي د حکومت څو اړخیز مسولیت او هغه اقدامات تاکل سوي دي چې تر سره شوي او مشخص دي. که څه هم له دی وړاندې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې اسناد موجود وو، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې باید په هغه کې تغیرات راسي او اوسنۍ طرح به له نورو ټولو جامع او ټولي سند وي. د افغان ولسمشر د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
شما در اول باید چالش ها را و مشکلات و موانع شناسایی کنین، یک استراتژی مشخص داشته باشین و بعد با پلان های اقدام شما در این استراتژی هم بیشتر تاکید شده که ما چطور پلان ها را عملی و تطبیق کنیم که در این مورد حکومت اراده داره.
بلخوا د چارو کارپو قدرت الله زواک په دې باور دی چې تر هغې له لوړ پوړو ځایونو څخه د اداري فساد جرلې ونه ویستل سي په فساد کې ښکېل لوی مجرمین محکمه نسي، له اداري فساد سره د مبارزې بحث به په بریالیتوب کې ونه رسیږي. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
له رحمت الله افغان مننه چې د فساد سره د مبارزې د ملي ستراتیژۍ په اړه نور معلومات راکول. دغه ستراتیژي تیر ورځ د افغان ولسمشر په مشرۍ د وزیرانو د عالی شورا د قانوني حاکمیت او اداري فساد پر وړاندې مبارزې په فوق العاده غونډه کې د اداري فساد په وارزول شو او بحث پی وشو. ټاکل شوی چې دغه ستراتیژي د ولسمشر دویم مرستیال محمد سرور دانش تر مشرۍ لاندې کمیټه کې هم نهایی شي. په همدې موضوع د ازادي راډیو بل خبریال اکرام الله اکرام د افغان شبکې له رئیس خان زمان امرخیل سره مرکه کړې او په سر کې د دغه ستراتیژیو ارزول د فساد پر وړاندې وبونه پوښتنه کړې چې د دغه ستراتیژیو ارزول د فساد پر وړاندې مبارزه کې څومره اغیزمنه تمامېدای شي. ښاغلی خان زمان امرخیل په ځواب کې وویل:
وکن اصلا استراتیجی داره نوه، داره استراتیجی که تقریبا سو کاله ده مخ قد نرده نیلی استراتیجی بانه ده خلق ورس مشر که دی بانه ده هست کرده و ده ملی گرمو سر اجمانه کرده و چه دی بانه یو استراتیجی جوه داره استراتیجی قرار و چه یو نیاشت مخ باید جوره چه وله و گرته ولست ورانده کرده به خو بنا پر زنی مشکلات زما پر نظر بانه دی نشو پاولی جبه تیره میشه داره استراتیجی دی اعلان کرده به زما پر ان بانه چه دغه ستراتیژي باندې باید په ډېر پیاوړی او قوي کار وشي او په دې کې ټول هغه خلک چې هغه واقعا په اداري فساد پر وړاندې کار کړی دی او هغوی سره یو لیډ سره یو هغوی په دې پوهېږي، عملا پوهېږي چې څرنګه یې په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کېدلی شي. نو دغسې مجرب خلک باید په دغه پروسه کې واوسي تر څو پورې یو ښه ستراتیژي موږ تاسې جوړ کړو او دغه ستراتیژي
امرخیل صاحب تاسو یادونه وکړه چې دا نوې ستراتیژي د لدی وړاندې هم د فساد په وړاندې دغه ډول ستراتیژي غانی موجود وي جوړې شوې وي، څه فکر کوي د نوې ستراتیژي رامنځته کول سمره مثبت واقع کیدی شي یا اړتیا و؟
زمو په معنا هغه ستراتیژي جوړ شوې ولې هغه یو مهم وخت ټاکل شوی وخت چې هغه د تاریخ چې اشتباه ونه کړم د ورسمو شرکت په وخت جوړ شي او چې هغه د 2023 کال تر پای پورې د دې وخت نو ستراتیژي په دغه قانون ورسته جوړ شي ولې خو نه ستراتیژي نو جوړ شي او اړتیا کاملا دې ته ګرځي چې لکه کې ستراتیژي موجوده نه وسی ان تاسو دې راو وسی چې هیڅ خپل هغه وظایف او لار نه پېنج په کومه لار باندې څنګه حکومت لا چې تر څو دې په فساد وړاندې مبارزه وکړي نو دې لپاره جدي اړتیا وه او دې باندې له وخته باید کار شوی جوړ شوی وه تر څو پورې نوي حکومت پرې کار کړی وی. خو له بده مرغه دا چې هر مشکل ستونزه وله نو د هغه ستونزو پر اساس باندې دوی نه دي توانېدلي چې دغه ستراتیژي دوی مخکې تر مخکې جوړه کړې وی او دوی چې دغه وعده وکړه چې په راتلونکي دوو جمو کې دا باید تکمیله کړي، دا باید واقعا چې تکمیله شي او یو
خاص ستراتیژي به دی جوړه. همرخیل صاحب، یو شمیر خلک بیا په دې برخه کې انتقاد کوي چې د ستراتیژګانو جوړول ډیر موثر نشي واقع کېدل، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د فساد په ضد عالی ادارې هم ویلي دي چې د دې په ځای چې دغه ستراتیژي ورزول شي باید عملی کارونه وشي. فکر کوي چې دغه ستراتیژګانو په جوړولو باندې به پرمختګ رامنځته شي د فساد په وړاندې په مبارزه کې، کنه اصلا عملی کار ته اړتیا ده؟
ځاګه کار څنګه متاسې دوه وټړتي ده کچیر دی قانون موجود نه وسی او تګلار موجود نه وسی موږ تاسو نشو کولای چې عملی کار تر سره کو نو دلته واقعا چې څوم خلق واقعا داری خیاوی ځکه چې عمل نه هودیس کې دلته په خاص ستراتیژیګانه جوړ شي دا په دې فیصد د افغانستان دی عملی شي نه دی نو دغه ستراتیژي اوس اړتیا دې ته لري چې کله ستراتیژي جوړیږي بیا هغه د عمل جامع واغوستل شي او د عمل جامع په هغه وخت ورته واغوستل کیږي چې عام ولس او حکومت په ګډه باندې سرکار وکړي نو نشي کېدای چې یوازې حکومت پریښودل شي او دوی چې موږ دا عملي کوو بیرته ولسونه به د دې پوښتنه وکړي وخت په وخت باندې اوس په دې لنډ وخت کې تقریبا څو ځله دغه د قانون د حاکمیت اداري فلسفه مبارزې دغه غونډې وشوي یعنی په دې معنا باندې چې دوی توجه ډېره زیاته شوې په دغه برخه کې او امید داسې لري یعنی مطمئن وګړه په دې نه ځکه تیر تجربه داسې ښودلی چې په عمل کې داسې یو خاص په تیرو وختونو کې سنه دي ښودل شوي چې د هغې پر اساس باندې ولسونه او همدغسې خلک په دې باندې باور وکړي چې واقعا دغه ستراتیژیګانې به د عملي بڼه ولري
د فساد پر وړاندې د افغان شبکې رئیس خان زمان امرخیلو چې په افغانستان کې د فساد پر وړاندې د مبارزې د نوې ستراتیژۍ په اړه نظر څرګندو تاسو چې په افغانستان کې د اداري فساد له ستونزو سره مخامخ وئ څه فکر کوئ چې دا ډول ستراتیژۍ ګانې به دغه شومه پدیده له افغانستانه ورکه کړي په دې اړه کولی شئ چې خپل نظر را سره شریک کړئ د ازادي راډیو د سبتون کې ماشین کې کولای شي چې خپل پیغام پریږدي ټلیفون شمیرې هم لري تل موږ ته پیغامونه په دې سبتون کې ماشین کې پریږدي وړاندې مو له پاکستان سره د سولې لپاره د افغان ولسمشر دی وړاندې پر څرنګوالي دی ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد سره مفصله مرکه کړي خو اوس په مکرې اقتصادي خبرونو ته چې مرزی احمد زی وړاندې کوي
په کابل کې د افغاني فرش او غالي اوبدلو کمپلیکس وای دوی هر کال په نړیوالو استانداردونو برابرې 3000 متر مربع غالي په مستقیم ډول نور هیوادونو ته صادروي د دغه کمپلیکس مدیر مسول دلجمنان قاسمین آزادی رادیو ته ویل د غالي په دغه کمپلیکس کې د وړې لراټولولو نیولې د غالي تر بسپندۍ او پلورلو پورې ټولې چارې په شلو مرحلو کې تر سره کیږي خاغلی قاسمی وای د غالي او فرش په دغه کمپلیکس کې غالي په کمپیوټري تر او بیلابیلو رنگونو کې د نور هیوادونو په غوښتنې اوبدل کیږي دغه کمپلیکس د بګرامۍ په پخوانی نساجي فابریکه کې د یو افغان سوداګر لخوا د 500 میلیونو ډالرو په لګښت جوړ شوی دی په دغه کمپلیکس کې د نارینه او ترڅنګ اته سو ښځې هم کار کوي په بامیانو کې نن د وریښمو لار د نهم فیستیوال په مناسبت د ښځو د لاسي صنایعو یو نندارتون پرانیستل کیږي د بامیان د مخدره موادو سره د مبارزې رئیس آقا حسین نظري په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل دغه نندارتون هدف په بامیانو کې د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو وده او ظرفیت لوړول دي د بامیان د ښځو د لاسي صنایعو په نندارتون کې په 15 غرفو کې لبني محصولات او لاسي صنایع نندارې ته ایښودل کیږي دغه نندارتون د بامیانو د مخدره موادو سره د مبارزې ریاست لخوا جوړیږي او د هم د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 1120 افغانۍ د بوري 50 کیلو بوجۍ 1920 افغانۍ د وریسي او درینی منای بوجۍ 1300 افغانۍ شپږ لیتر غوړ 1130 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 3000 افغانۍ پلورل کیږي د اقتصادي خبرونو پای
ازادي رادیو اوري په میانمار کې د روهینګا اقلیت مسلمانانو پر ضد تشدد پیښې بیا هم دوام لري د مسلمانانو د ځپلو په خاطر د میانمار برما حکومت او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو اون سانسوچی له سختو انتقادونو سره مخامخ دي دا هغه موضوع ده چې زما همکار احمد شیبر تعقیب کړی ده شیبر صاحب برما څه وایي چې دا پیښې څنګه رامنځته شوې دي
البته د برما د حکومت چې تر اوسه پورې کومه خبره کړې ده هغه وایي چې د روهینګا مسلمانان دوی تورن کړی دي چې د ملکانو کورونه یې سوځولې دي او خلک یې وشلې دي
د بشري حقوقو ډلې څه نظر لري
د بشري حقوقو څارونکو د روهینګا خلک وایي چې د برما پاوڅ څخه کوي چې روهینګا خلک وښنی او د وسلو په زور یې لسمي وبس
شبر سبدا شخړې څنګه رامنځته شولې که اوریدونکو ته معلومات ورکړي
د بهرن نړیوالې ډلې په خپل راپور کې لیکلي دي چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د روهینګیا مسلمانانو نه پولیس ووشل او تر هغه وروسته د میانمار امنیتي ځواکونو د روهینګیا لشتر لر شپږه تیا کسان ووشل او نږدې 20,000 روهینګیان بنگلاديش ته مهاجر شول. البته د بهرن د ډلې په راپور کې راغلي دي چې د حرکت الیقین په نوم یوې ډلې د برما پر پولیسو تیر کال حمله کړې وه. د دې ډلې په باور حرکت الیقین ډله په 2012 کال کې جوړه شوه او د نړیوال بهرن ډلې د حرکت الیقین له یو غړي سره مرکه کړې ده چې هغه ویل دي چې له دوی سره پاکستان او سعودي عربستان مرسته کوله او د نړیوال بهرن د راپور لمخې د روهنګیا وسلوالو ته د راخینی په کلي کې په تیرو دوو کلونو کې پاکستانیانو او افغانانو پوځي روزنه ورکړې.
بلی شیبر صاحب، له تاسو نه مننه که په دې اړه غواړئ بیا هم نور معلومات ترلاسه کړئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ سهار لو بجو د مخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په سل شرف پیند چپه او ری د لشي ورسره لدی چې ولسمشر اشرف غنی د اختر په مناسبت په یو وینا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبره یاد کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل اسلام آباد په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ خبرې څنګه او د کوم میکانیزم پر بنسټ کېدای شي په دې اړه هم تکل دی. ولسمشر لمرستیال وینا نجیب آزاد سره مرکه کړي. خغلی آزاد مرکه په پیل کې له پاکستان سره د سوری لپاره د ولسمشر د اعلان پر دلایلو رڼا واچوله.
ښاغلی جمهور رئیس په لومړۍ ورځ کې لومړیتوب چې کوم کار ته ورته هغه همدغه چې د پاکستان سره باید خبرې وشي او په دې لپاره ښاغلی جمهور رئیس پاکستان ته سفر هم وکړ. دا چې جمهور رئیس ولې پر دې ټینګار کوي چې سوله باید د دولتونو ترمنځ شي او د پاکستان سره باید سوله وشي، ښکاره دلایل دا دي چې په پاکستان کې د ترهګرو پټنځایونه دي، په پاکستان کې ترهګر تمویلیږي، په پاکستان کې ترهګر روزل کیږي.
دغه اوسنۍ هڅې چې ولسمشر د اختر په مناسبت په خپلو څرګندونو کې یاد کړي، د هماغو زړو چوکاټونو یعنی مثلا دوه اړخیزې او درې اړخیزې خبرې اترې وي د افغانستان او پاکستان ترمنځ او څو اړخیزې خبرې وي د امریکا، چین او ځینو نورو هیوادونو په ګډون، آیا دا په هماغو زړو چوکاټونو کې کیږي او که د خبرو اترو لپاره نوي میکانیزمونه په پام کې دي؟
افغان حکومت په نړیوالو سټیج باندې کله چې پاکستان خپل ژمنو ته وفادار نه شو، کارو کې لادي او که هغه لامل سوچ د امریکا نوی ستراتیژي د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره پاکستان ته یو ډول د خطر څراغ ورکړي. دغه د خطر څراغ د دې لامل کېدای چې موږ به د نوي میکانیزم لري نه پاکستان به دې ته اړ شي چې افغان حکومت او د نړیوالو سره سوله وکړي. یو برخه د ستراتیژي د دوم برخه افغانستان ته یو ترانزیتي بندر بدل شوی دی. پاکستان اړ دی چې خپل ترانزیتي او تجارتي اړیکې د منځنۍ اسیا سره ولري او هغه بیا د بیل افغانستان د نشي کولای.
آزاد صاحب، اوس ولسمشر وایي چې له وسلوالو طالبانو سره سوله نه کوي بلکې اصلا سوله باید له پاکستان سره وشي. آیا له دې وروسته به دا د افغان حکومت رسمي پالیسي وي چې له طالبانو سره خبرې نه کوي او له پاکستان سره خبرې کوي؟
زه فکر کوم چې دلته سوې تفاهم رامنځته شوی دی او د جمهور رئیس خبرې سمې نه دي تعبیر شوي. پاکستان سره سوله په دې معنا چې کله پاکستان د ترهګرو په ځایونو له منځه ویشي، په پاکستان ترهګرو ملاتړ ونه کړي، ترهګرو د ملاتړ څخه لاس اخیستل په خپل دا معنا چې ترهګرو سرچینې وچیږي او ترهګر نو نشي کولای چې افغان دولت او افغان ولس په وړاندې وجنګیږي. اما د طالب سره هغه طالبان چې افغانان دي، د افغانستان د دولت او د ولس سره سولې ته تیار دي او سوله کوي، یو ته موږ په یو همیشه ژغ کړی دی دا جرګو منکو کور دی او د پر فور مخ باندې د سولې دروازې خلاص دي او دغه لپاره سولې علي شورا هم کار کوي.
پاکستان هم ادعا کوي وای چې په افغانستان کې د پاکستان د حکومت وسلوال مخالفین ډیر دي. د پاکستان د دغو اندېښنو د لری کولو لپاره د افغانستان حکومت څه کړی دی؟
لومړی خدای چې هیڅ شواهد هیڅ اسناد تر اوسه نه دی وړاندې کړی. موږ خو په سلګونو اسناد او شواهد وړاندې کړل او نړۍ هم ولیدل چې ترهګر چیرې وسیږي، چیرې وژل کیږي. بیا د شنګای د ناصر په څنډه کې چې کومه ناسته وسوله د افغان دولت په غوښتنه او دوی هم د ظاهرا راضي سوله چې د دریمګړي د دریمګړي هیواد تر نظارت لاندې به استخباراتي او نظامي عملیاتونه کیږي. موږ غته آماده یو غته موږ وسمه خپل هوکړې خپل تړون ته موږ وفادار یو چې د دریمګړي هیواد تر نظارت لاندې هر اداره چې پاکستان لري موږ د اماده یو چې دا کسان په وړاندې موږ استخباراتي نظامی عملیاتو کې پاکستان ادعا لري دا ثابت شي. همدارنګه پاکستان باید ورته کار وکړي عمله بعد مرغه پاکستان تر اوسه دې هوکړې ته عملي بڼه نه ده راغوسته.
له پاکستان سره د سوری لپاره د افغان ولسمشر د وړاندیز پر څرنګوالي مو د ولسمشر د مرستیال ویان نجیب آزاد څرګندونی واورېدې چې زما همکار رحمت تکل ورسره مرکه کړې وه. وروسته له دې چې ولسمشر اشرف غني د اختر په مناسبت په یو وینا کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبره یاده کړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل اسلام آباد په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي. دا هغه وینا ده چې اسلام آباد انتل د افغانستان په اړه کوي. په تیر بیا کله چې افغان چارواکو له پاکستان نه په افغانستان کې د امن او سوکالۍ او د شخړو د پای ته رسیدو لپاره غوښتنه کړې تلې ورته ویناوې کړې. خو د افغانستان د ولسمشر د وروستۍ وینا په وړاندې په زغرده ځواب نه دی ورکړی چې ویلي دي افغانستان غواړي له پاکستان سره سوله وکړي.
چی خواهد بود؟ چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامده ایم کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
او اوس به هم اجمل تورمان ته غوښ شو چې د کابل د چاپی خبرونو اون پانی اړولې دي.
کابل چاپ پرسپانو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان او جنوبی اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ تر اعلان وروسته د افغانستان د سولې او جګړې په اړه یو شمېر لیکنې چاپ کړې دي. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې د خپل نننۍ غنې په سرمه خلک لیکلي طالبان به له منځه یوړل شي. ورسپانې د امریکایي رسنیو په حواله ویلي ټاکل شوی چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف یو ځل بیا د بي 250 الوتکو استفاده وشي. په سرمه خلک راغلي له دغو الوتکو شپاړس کاله مخکې هم د طالبانو د ځپلو په هدف کار اخیستل شوی وو چې بیا یې په ترڅ کې د غډلې کابل پریښود او سرحدي سیمو ته پناه یووړه. په سرمه خلک کې د دغو الوتکو په اړه هم لیکل شوی چې په نوې ټکنالوژۍ سنبال دي او د طالبانو په ځپلو کې ګټورې تمام میدلې شي. د سرمقاله لیکونکو په باور پاکستان او طالبان دواړه د امریکا له نوې ستراتیژۍ باندې خنډ کړي او کچېرې وسوال مخالفین افغان دولت سره د سولې خبرو ته غاړه ورنوړي خی په افغانستان کې د نن او بهر د امریکایي ځواکونو لخوا د دوی په مرکزونو اوایي او ځمکني بریدونه وشي. انیس دولتي ورسپانې بیا خپل سرمقاله د افغانستان او پاکستان د سولې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په څرګندونو پیل کړی دی. انیس لیکلی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي پاکستان به د افغانستان د سولې په برخه کې خپل رول لوبولو ته دوام ورکړي. سرمقاله لیکونکي لیکلي پاکستان تل دا خبرې کړي خو عملی اقدام یې نه دی لیدل شوی. خو د په خبره اوس وضعیت ته پکتو ولیدل شي چې دغه هیواد څومره په خپلو خبرو عمل کوي او دغه پوښتنه ده چې وخت به ځواب وایي. او اسلام ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي په دې برخه کې پخوانیو میکانیزمونو نتیجه نه ده ورکړې. په کار ده چې دا ځل شفاف میکانیزمونه رامنځته او لارې چارې هم تاریخي. د سرمقاله لیکونکو باور د سولې ابتکار او مالکیت باید له افغانانو سره وي او پاکستان یوازې همکاري وکړي.
ازادي راډیو اوري اوس به هم له اسمت سروانه وورو چې کوریایي ال جی شرکت غواړي په امریکا کې د اوتومات موټرو لپاره د پروزو یو فابریکه جوړ کړي.
د ال جی نوم به مو ډیر اوریدلی وي او په دې خاطر به یې پیژنئ چې موبایل ټیلیفونونه، کمپیوټرونه او تلویزیونونه جوړوي. دا کوریایي شرکت اوس غواړي چې د امریکا په ډیټرویټ کې په 3000 متر مربع ځکه کې د اوتومات یا بې چلوونکي موټرو د پرزو فابریکه جوړ کړي. ال جی به پر دې فابریکه 209 میلیون ډالر ولګوي. په دې فابریکه کې به لږ تر لږه 202 نوي تنه کارګر او انجینران په کار بوخت شي. دا کمپنۍ وایي چې لای په نیت کې نشته چې اوتومات موټر جوړ کړي، خو د جنرال الکتریک په شمول یې د ډیرو الکترونیک موټرو لپاره پرزې جوړې کړې دي. بیټری، الکترونیک یا برقی انجینونه، چارجرونه او نورې پرزې د کمپنۍ جوړې کړې دي. ال جی شرکت د روان 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت راز راز پرزې جوړې کړې چې د تیر کال د ورته مودې په پرتله په 340 زیاتې دي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د خبرونې دوهمې نیمایي مو د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دا پروګرام ثبت شوی دی، لطفا ټلیفونونه مکوئ. ازادي راډیو اورئ هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خبرونې کوو. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اورېدلی شئ. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. او اوس یو ځل بیا د لنډو خبرونو وار دی. صفي الله ستانکزی دا خبرونه وړاندې کوي.
سلام د خبرونو سرټکی ده. کابل د قرهباغ ولسوالۍ سیمایز چارواکي وایي د واده په یو محفل باندې په یوه هوایي حمله کې دوه ملکیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د قرهباغ ولسوال شریفي ادعا وکړه چې بهرنیو ځواکونو په دې شک چې وسلوال مخالفین ډزې کوي د واده خلک هدف ګرځولي دي. بهرنیو ځواکونو تر دې دمه د دې هوایي حملې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 1 وسلوال مخالفین وژل شوي او 6 ټپیان دي. دغه وزارت نن په یو بیان کې ویلي یاد عملیات په تیرو 40 ساعتونو کې په ننګرهار، کاپیسا، پکتیا، پکتیکا، غزنی، اروزګان، بادغیس، بلخ، فاریاب، کندوز، جوزجان او هلمند کې شوي دي. له اداري فساد سره د مبارزې د عالي ادارې رئیس سید حسین فخری وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژیو جوړول مهم کار نه دی. د روسیې دفاع وزارت وایي د سوریې په ختیځ دیر زور کې هلته چې د روسیې پوځ د افراطي جهادي ډلو پر ضد جنګیږي، دوه روسي سرتیري د داعش ډلې د هوان په چاودنه کې وژل شوي. نن د بریکس پرمختللو هیوادونو د ټولنې د مشرانو د ناستې وروستۍ ورځ ده چې د چین په جایمین ساحلي ښار کې ترسره کیږي. او د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزی د میانمار له مشر آنګ سان سو چی غوښتي چې په دغه هیواد کې د روهنګیا مسلمانانو په وړاندې روان تاوتریخوالی وغندي.
لکه څنګه چې مخکې مو ویل، خبرونه دوهمه نیمه مو د روغتیا پروګرام ته ځانګړې شوې ده. یوسف خان زدران د پروګرام مخته وړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، زه یوسف زدران د ترینر متخصص ډاکټر اسرار الله شینواری سره ستاسو پر روغتیا غږیږم. هیله ده چې تاسو ټول روغ جوړو خبرونه تر پایه را سره واورئ. لوی اختر په تیریدو دی. په هر کلی او سیمه کې حتمند قرباني څاروي حلال شوي دي، خو دغه څاروي څخه په پیدا کېدونکو ناروغیو په تیر بیا کانګو څومره معلومات لري؟ وړاندې په خبرونه کې د دې ناروغۍ له ضررونو، نښو او درملنې خبرې کوي. ډاکټر اسرار الله شینواری هم سټوډیو ته راغلی، هغه به ستاسو پوښتنو ته په دې اړه پیدا کېدونکو کندخونو ته جواب وایي. ډاکټر صاحب، زموږ خبرونه ته ډیر زیات په خیر راغلی. ستړي مشه
ډیر مننه. لومړی ترارڅنه ټول هیوادوال ته د لوی اختر مبارکي وایم.
تاسو ترازو ما مغختل چې په پیل کې اوردونکو ته د دغه ناروغي چې موږ نن په خبري کوو لګ ډیر معلومات وړاندې کړو. هغه دا چې کانګو یو خطرناک وایروسي ناروغي ده چې څه باندې 10 کاله وړاندې د لومړي ځل لپاره د اوکراین په کریمیا کې کشف شوه. په 1955 کال کې د کانګو په ډیموکراټیک جمهوریت کې هم دغه ناروغي منځته راغله. او په 1990 میلادي کال کې ډاکټران په دې سره سلا شول چې په دواړو هیوادونو کې یو ډول ناروغي ده. دا ناروغي دمګړې په افغانستان کې هم ګڼې پیښې لري. د امروختیا وزارت د معلوماتو لمخې د دغه ناروغي شمیرې په افغانستان کې دا مهال لزګونو ته رسیدي او ځینې خلک یې وژلې هم دي، یعنی تر مرګ رسولې دي. نو دا ناروغي په اړه باندې تاسو اوریدونکو څومره معلومات لري او په وړاندې څه کول پکار دي؟ وړاندې په خبرونه کې پام دی اړه ګڼ معلومات اوري. ډاکټر صاحب، نو د تاریخچي او راخو زمونږ اوریدونکو او پټوله کې خلک به څه پوي شي چې دا کانګو څه ډول ناروغي ده؟ څنګه به دوی پوهیږي چې دا نخ نخ نخانه کپک پیدا کیږي؟ دا د کانګو ناروغي ده.
کریمیا یا کانگو تبا یو هادا ویروسی تبا لرون که ناروغی دا چه دیو ناوکنی دی چی چلو دا نارو حیواناتو دوینی ترشوهاتو یا دا حیواناتو دا پاتیشونو پواسطه انتقالی گی تاسی تاریخچی پر ارتباط مخکی وغا گی دا ناروغی تقریبا 10% دا مرگ و میر سبب کی گی پا انسانانو کی
درملن امکانات امشتا خود
درملن امکانات اشتا دے بلے عامل یو یو نو ویروس تے چھ دا بو نا ویردہ دا کورانای چھا دے چھ دا نیرو ویروس پنو میدی گی دا چھ یو ڈاول پروتینی پوش لری او دا پینجاتیانا تر سل نانو میتر پوری لگا لری لویوالی لری کتر لری د گرمای په مقابل کې دا ویروس چې کم مقاومت لري
یعنی په هغه سیمو کې چې درجه حرارت ډیر وي یا په ګرم منطقو کې دا کم پیدا کیږي اتمنه د بام دی وي
نشونه مای په ګرم منطقو کې ډیره ده خدا ولې د شپږ 50 درجه سانتیګریډ کې دا د منځ زی د دېش د کو د پاره کپات شي د منځ زی او په وینه کې کېدای شي د تر څلوېښت درجو د سانتي ګریډ پورې د 10 ورځو دپاره د انسانانو په وینه کې ژوند وکړي په 2% اسیدي محلول کې کېدای شي دا د منځه لاړ شي یا سودیم هایدرو کلوریت کې 1% محلول کې د منځه ځي همدارنګه د کلوریت الدیهایت په 2% محلول کې یا 2.5% محلول د پینول کې په مقابل کې ډیر اساس دی د منځه ځي
بالکل
کله چې حیوان زپه چې دا کوم اسیدي تغیرات چې په حیواناتو کې منځ ته راځي دغه په د 2 ساعتو په جریان کې دغه میکروب هم په حیواناتو کې چې زپه شي هم د منځه ځي د منځه تک امکانات ډیر دي
نو دا ډاکټر صاحب په کوم ډول څارویو کې ډیر پیدا کیږي او طبعا تاسو چې معلومات له مخې دا د څارویو په پوستکي باندې وي دغه ویښتانو لاندې په همدې ځای کې ژوند کوي
او دا یو نه وکنه دا چې څاروي چی چاروی پور بند وی سی زیاتره په پسانو غاګانو غیانو خرګوش کې مګکانو کې او یو نه پرندګانو کې خصوصا په پرندګانو کې د دې دغه ډیر کم دی غیر د شترمرنه په نور پرندګانو کې پرندګان نه ملوث کیږي او دا زیاتره د حیواناتو د ملوث حیواناتو د ادرار او د وینې او مواد غایته او د یاد وخو علا شو د شان پوسته انسانانو ته کېدې شي انتقال شي
لدی او راخو کله چې کدا کنه مستقیم انسان وچی چې د لارو انتقال
bale 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 د انسانانو ته د دې
کنه اصلا د انتقال طریقې دا چې دا کنه لمړی حیوان چې بیا هغه حیوان له وخو کڅو
bale 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 د حیواناتو وخه کچیر انسانان غسی شرایط مراد نه کی انسانانو
ته کېدې صحیح شرایط به څنګه مراتیږي څنګه به پوهیږي زموږ اوریدونکي که استاسو لارښوونې اوري د به څه ډول پوهیږي چې دا حیوان یا په کانګو ناروغۍ اخته دی یا دا کنه لري
زیاتره دا داسې ویل دي چې غوا غوی او پسه زیاتره په کله په کانګو باندې اخته په دې حیواناتو کې دا لکه په انسانانو کې چې بعضې اراض او نشانې ښایي په دوی کې ډیر کم اوسي په دوی کې تا نه په حیواناتو کې ته به منځ ته راځي خو د دې خلاره دا ده چې هر څوک چې زفه کوي یا کوي لاسون ته دستکشي واچي او خپل کالي او کوشش وکړي چې سترګو یا غشاګانې مخاطي غشا او دا ځایونه چې د هغې د وینې د قطراتو مقابل کې اساس وسي هغه وساتي او لاسون ته دستکشي واچي د هغه نه استفاده
حتی له وینو یې هم ځان وساتي
د وینې نه کېدای شي د وینې نه دا وکړي
خو دلته غوښې خوړل کیږي نو دا غوښه به څنګه معلومیږي د دوشان نو وزن انسان وسات سره وزن وسات
نو د دې غوخه هغه ونا چې مریض وسی دا خو په نورو دنیا کې داسې دا چې کم حیوان چې زفه کیږي یا لالیږي دا هغه د حیواناتو د ډاکټر نه کیږي مشوره کیږي دا په مشوره باندې حیوان لالیږي او دا هغه د غوخه نه استفاده کیږي نو زمونږ وطن کې خلک راځي چې داسې شونه استفاده وکي او د حیوانات خو معلومیږي کم حیوان چې مریض خو معلومیږي زمونږ خلک زیاتره په زراعت کې حیوانات سره ډیر هغه دي آشنایي زیاته لري نو دا
غوښنه باید استفاده ونشي او ناروغ حیوانات د غوښې لابراتوار ته وړل یا د غې ټیسټ دا څومره امکانات شته په افغانستان کې
نو په افغانستان کې به دغه پاتیشونی غذاګانې او دغه یا ناروغ چې دا کوي فرزند دغه خوري یا دغه لاشه او داشه د دوینی معاینات په افغانستان کې د امکانات داسې د ویروس معلومول تر یوه حده پوری کیږي ډېر امکانات
دغه خیدنن البته
bale 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 دغه خیدنن امکانات دغه دي
او د څاروي اړوند معلومات کله چې انسان ته د ناروغي ولیک دیږي لکوم حیوان څخه نو انسان کې څومره وخت کې د نخې نخاني رخ کړه کیږي لکه لږه غبزان پويږي چې زه د کانګو په ناروغي لګښته شوم
دا نو څلور مرحله په انسانانو کې تیري
کومې دي
لومړی مرحله دا چې انسان ته داخلي کې د پنځونو تر شپږو ورځو پورې د مرحله دوام کوي پنځو نه شپږ ورځو پورې دوام کوي په دې مرحله کې انسانان د سیاراز او نښانې او د شین ډیر کم لري بل مرحله دا چې مخکې د خونریزۍ نه یو مرحله ده چې په هغه یو نه تر اوو ورځو پورې دا دوام کوي او ناروغ عموما په دې مرحله کې سردردي لري تبه لري لړزه لري د ورمیک درد لري د سترګو درد لري د نور مقابل کې د سترګو حساسیت موجود وي گیچی موجود وي زړه بدوالی موجود وي استفراق موجود وي
دا نه خاني څومره وخت بعد ښکار کیږي
دا نو عموما دی او نتر ورځو پورې د نشانی په دا کې په مریض کې ښکار کیږي د ګیډې درد موجود دي اسالات موجود دي سینې درد موجود دي وجود یو قرمزي رنگ ځانته د انسان وجود کې په حال کې پرخونی یا هایپرمیسس موږ په طبي اصطلاح ورته یو دا په حال کې پیدا کیږي د زړه ضربان زیاتیږي د وینې فشار ښکته کیږي د وینې سپین کوراوي چې دی هغه کمیږي او موږ ور ترومبوسیټونه یا پلاټلیټ یو دغه په تعداد کې کمواله منځته راځي دغه دغه دی
نو دا ان ټول نه نه خانه باید یو ځخ کار شي ک یو هم د نه خکار شي مریض باید ډاکټر ته لاړ شي کوم مرکز کوم سی روغتون ته لاړ شي اول ته خپل نتیجې وګوري او خپل ټیسټ وکي
نو د دې لپاره خو تاریخچه پکار ده کنه ک یو انسان د حیواناتو د غوښې سره د حیواناتو د لکل حیوانات سره په تماس کې شي دا تاریخ ډیره مهمه ده بیا د نور مرحله چې دی د خونریزۍ مرحله د پدې مرحله کې د 315 ورځو پورې د ناروغي شروع کیږي او یوه نه تر 10 ورځو پورې دا دوام کوي نو دا خونریزۍ زیاتره په جلدی خونریزګانو په شکل باندې یا پرزن په
وینې د انسان نه زیانې
او خونریزۍ یو سره داونه پیدا کیږي بیا دا داونه سره یوځای کیږي په یو منطقه یو
ساحه دا ورستې مرحله ده د نهایي شي په بدن کې
bale bale دا غا د هادي مرحله ورستې مرحله به ور بسید نه کاهت مرحله ده په دې مرحله کې نو ناروغ زیاتره انسانان دا کی خونریزۍ پیدا کوي خونریزۍ یو دا چې د جلد د پاسه خونریزۍ پیدا کیږي بل هیماتوم ورته چې وینه ادا کیږي څو ځینو کې ډیره وینه جمع کیږي په ازمی سیستم کې خونریزي منځته راځي د ادرار سره وینه منځته راځي دماغي خونریزي منځته راځي پرهم کې غیر طبي خونریزي منځته راځي د پوزې وینې کې دل منځته راځي استفراق او استفراق سره وینه په ناروغانو کې منځته راځي وینه او د تحال تورې چې موږ ورته یو دغه لویږي او
اخر مرګ دی نو اخر مرحله
نه خو کېدې شي
کپم دی وخت درملنه وشي
او درملنه وشي د تداوی وړ دی
او
زیګر لویږي د زیړې منځ تر ازي د زړه ان زیړ د زیګر ان زمونه چې پاغه کې لوړواله منځ تر ازي
او د ټول نخې نخانی دي نن د چې د بدن په هر برخه باندې په یو نه یو ډول باندې اغیز لري د کانګو ناروغي او وایروسي ناروغي بل اردن کو ته یو ډول کول غواړم لکه مخکې تاسو ویل چې 10% خلک د دغه ناروغي څخه نه د مړینې سبب هم ګرځي تیر کال د امروختیا وزارت کوم ارقام چې خبره کړي په افغانستان کې شپږ شپې ته د کانګو پیخې رامنځته شوی چې لغې دلی دولس کسان مړ شوی وو او درملنه نه وشوی نور درملنه لا هم په بیلابل روغتونونو کې روانه ده د سکل شمیرې لا په ډېر ورستی ارقام نه دی خبره شوی مونږ به اتمن په راتلونکو خبرونو کې رپورټونو کې د دغه کانګو ناروغي ورستی ارقام چې په افغانستان کې څومره ثبت شوی دی د درتلرو تاسو هم په خبرونه کې درزو زمنګ سره د اړیکو شمیرې دی 0800 922 255 او 0999 1515 43 نو هغه اوردون کې چر سره پاړی کې وی یاد د غناروغې پړه لا ډیر زیات معلومات غوړي او یا په خپل سیمو کې د زینو ناروغي شاهدان به د کول شرا سره اړیکونه سي مونږ به غږ تر عامه روغتي وزارت هم رسو دلته به ډاکټر لارخونه هم اوري اوردونکو ته ورزو زمونږ تخنیکی همکار عبید الله عبید اشاره کوي چې اوردونکو را سره پلان کشته نو کتا سي زمونږ غږ اوري لطفا خپل موزان معرفي کړئ
کوم مرز په حق له باندې مې پښتنه
ولا مهرباني
کله چې ورودنه سدا په یو چا کې اول وار کې بدن ته داخله شي آیا د یو د اعصاب له کوم مشکل راتللای شي او کنه او بل دغه د ویټین کولرایټ آیا هغه ځل باندې او کوخ نشي
او تاسو خو پوښتنه واخیسته ډاکټر صاحب کنه؟
بله بله.
او تاسو پوښتنه واخیسته شو ډیره زیاته مننه. بل اوردون کې ته هم ورزو چې را سره پلان کې شته خبرونه ته ډیر زیات بخیر راغله ستړي مشه. بله
مشه
څنګه بخیر یا؟ ډیره زیاته مننه ګران. ځان در ته معرفي کا او د کوم ځای نه داړي کني ولي؟
تاسو محمد د هلمند ولایت بنحرسه.
ډیر زیات بخیر راغلی له هلمند نه. په دې هیله چې اختر به په خیر تیر شوی وي او تیریږي به، او په هغه ناروغۍ چې مونږ خبرې کوو امید تاسو ترې لرې وي. څه معلومات لرئ د کانګو په اړه؟ به څه معلومات غواړئ
د کانګو ناروغۍ په اړه؟ خو دا معلومات غواړو چې ما راجع اوس ونیول موضوع مې سم سر نه دی خلاصول. ډاکټر صاحب څنګه لرم چې دا کانګو ناروغۍ سړي ته ورسي اول د واره څه نشانې باندې معلومېږي؟ طبي نور ټوخي څه وکړي؟
بالکل. او دا چې به درمل نه سکیږي هغه باندې به ډاکټر به ورسته مشوره درکوي. تاسو دا پوښتنه واخیستل شو که څه مخکې مونږ پرې خبرې وکړي، خو دا چې ګڼ اوریدونکو ممکن راډیو اوس نیولې وي د معلوماتو ته به بیا بیا ځکه اړتیا وي چې دا وخت سروي ډیر په افغانستان کې حلال شوي دي، او د دغه ناروغۍ هغه لومړنۍ نښې نښانې په کار دي چې تاسو ټول اوریدونکو ته بیان شي او در ورسیږي. که چیرې داسې پیښو سره خدای مکړه تاسو مخ کېږئ، نو نږدې روغتیایي مرکزونو ته باید ولاړ شي او د ډاکټر لارښوونې تعقیب کړي. اوریدونکو بل را سره شته ډیر زیات په خیر راغلی خبرونه ته ستړي مشي. بلې استاسو اړیکه دا وخت زموږ سره وصل ده، لطفاً که خبرې وکړي. دا اوریدونکي خبرې نه کوي، البته که تاسو اړیکه نیسئ مونږ د څارویو په هغه ناروغیو خبرې کوو چې هغه انسانانو ته انتقالیږي او حتی د انسانانو د مړینې سبب ګرځي. په تیره هم د کانګو په ناروغۍ چې په دې وروستیو کې ډېرې اندېښنې راپارولې دي او یو مشهوره ناروغي ده. بل اوریدونکي را سره شته په خبرونه کې، ستړي مشي. بلې استاسو اړیکه را سره وصل ده، لطفاً خبرې وکړي. دا اوریدونکي هم خبرې نه کوي. یادونه کول بیا غواړم کله هم چې اړیکه نیسئ نو لطفاً یو ښه موقعیت انتخابوئ، موضوع مو چې اخیستی وي مستقیماً موضوع ته راځئ. که پوښتنه لرئ هغه نوټ کوو مونږ اخلو او درته ځواب وایو، او که پوښتنه نه لرئ ستاسو وړاندیز اورو او ستاسو تبصره. ازادي راډیو د یوسف ځدران یم او د روغتیا د ژوند شتمنۍ خپرونه او ستړي مشئ. بله خا د اردن کړي کوم شلې دل د ورسته بیا رازو ډیر زیات مننه غو اکس د څو اردن کو پختنه ماتمن نوٹ کړي دي کوم مستقیمه جواب ورته ورکه.
مخکرو چې پختنه وکړه چې پاساب کوم ناروغي من سره وړي
څرګیس
کی دا ضرورت به يم چې دا مریضان زیاتره کی چې سرګنګسي او زیاتره دماغي خون ریزم دغه ناروغي من سره وړي په اعصابو کې. bale اول ناروغ دا رور پختنه وکړه چې دا مریض زرد منځزي او کنه دا ځان ته دغه لري او مرحله لري. دا مرحله تیرې دوه نروسته کوم مریض تداوی نشي منظم هغه کوم اهتمامات چې دی کاغه ورته ونول شي کې دیش ناروغ جوړ شي. ولیکم مرمخ کې نو یل دیش پیسه د مریضان زیاتره داسي هغه چې ریسرچ شوی دیش پیسه د ناروغان زیاتره مکیږي
او کبي پروايي وشي یا درملنه
ون رسیږي درملنه ون رسیږي نو کې دیش
لکه څومره وخت د مرحله نيسي
نو دا خو ځان ته څومره مرحله لري. لکه مخ کې چې مو ویل چې دا څومره مرحله دی یوه دغه دا یوه هغه لمړی مرحله ده، بيد خون ریزې نه مخکې مرحله ده، بيد خون ریزې مرحله ده، بيد نکاحت مرحله ده. چې په دا نکاحت مرحله زیاتره دا د یو ناتر لس ورځو پورې زیاتره مریضان د درې هفتو ناتر تر شپږو هفتو پورې زیاتره مریضان جوړیږي. زیاتره جوړیږي کله چې دا مریضان درې تر شپږو هفتو پورې جوړ شون ته دغه وخت پورې په روغتون کې دا مریضان ساتل کیږي. بیا د دې وروسته مریضان د روغتون د ادرار معاینات او د وینې معاینات کله د وینې تغیرات چې په وینه کې کوم غیر نورمال تغیرات راغلي یا ادرار کې کوم نزي او شاین پیدا شوی کله چې هغه جوړ شنو د دې هم تشپګ وختو پورې د مریضان زیاتره په روغتون کې ساتل کیږي.
او که تاسو خو د درملنې وخت هم اشاره کړ درې نشپګ وختو پورې روغيږي، که چیرې درملنې ون شي به پروي وشي نو ناروغ په څومره وخت کې ممکن لمزه ولاړ شي؟
دا د ناروغ د انزار او د چې موږ یو دا پر کوي بعضی مریضان دي چې په داول مرحلو کې آتا کې دي چې د منځل شي ځکه هغه په مرحله چې خراب انزار لري پاغي کې دفتن د وین سپین حجرات دي په چې د وینې سپین حجرات کم شي زیاتیږي. او بل یو بل پوینه کې تغیرات چې ترومبوسایتوپینی موږ ورته یو چې پلان د پلاتلیتو مقدار کمیږي چې هغه به د فتن په اولو ورځو کې نو هغه د مرګ عمرینه د هغه مریضانو کې زیاتی. هغه مریضان چې دماغي خونریزي ولري یا ډیر فشار ټیټ شي که چر توجه مریضان ته ونی شي یا خونریزي ولري یا د موږ ورته اوزیمای ریوي یا د سګور اوزیما دغه مریضانو کې د مرګ چانس ډیر ژر منځ ته راځي. خو هغه کله چې اراس پیدا کیږي د لومړی مرحله نه چې د یو نه تر اوو ورځو پورې دوام کوي د دین وروسته د مرګومیر په ناروغانو کې منځته راځي.
نو په دې وخت کې به هغه کسان چې په ناروغیو باندې په دې ناروغیو باندې اخته یا لږ تر لږه د هغوی د کورنۍ غړي څه ډول تدابیر باید ولري چې تر څو نورو ته سرایت ونه کړي ځکه دا یو وایرسي ناروغي ده؟
نو دا مریضان زیاتره باید په روغتون کې بستر شي، په روغتون کې بستر شي او داسې دغه کې چې یو ځای کې اوسي چې که چېرې صحیح پرسونل سره په تماس کې اوسي یا د وینې سره یا د نورو موادو سره، حتی دغه اول خو باید دا صحیح پرسونل عموما په محافظوي لباس باندې ملبس اوسي،
یعنی
محافظوي شکل باندې باید اوسي. کله چې د مریض سره په تماس کېږي هغه څوک چې تماس کې اوسي دغه مریض دغه حتی د هغه لباس او د مریض لباس باید هته وسوځول شي، اوس وځول شي او چې نور خلک ملوث نشي.
دا یوازې د تماس له لارې انتقالېږي که د تنفس له لارې هم ته امکان لري چې؟
نه، د تنفس له لارې نه، د دې د انتقال چانس کم دی.
کومه لارو ډېر انتقالېږي؟
زیاتره د وینې د لارې انتقالېږي یا مستقیماً د کنې د چلو د لارې نه انتقالېږي، یا د ملوثو غوښې چې دي یا فرضاً لاشې د حیواناتو چې دي د دغه د لارې نه زیاتره انتقالېږي چې انسان ورسره په تماس کې.
نو د دې لپاره چې سرچینه یې کنه ده او که دا کنه مونږ کوشش وکړو چې لږ تر لږه حیواناتو کې پیدا نشي، د هغې لپاره څه کول پکار دي؟ څارویو ته څه ډول پاملرنه باید موجوده
وي؟ د دې لپاره باید څارویو ته پاملرنه وشي، هغه دواګانې چې دغه کنه د منځه وړي د دوا پاشي وشي، او حیوانات باید په صحیح شکل باندې وساتل
شي،
وخت په وخت باندې کنټرول شي، د زراعت د ډاکټرانو د خوانه باید په وخت په وخت ویترنرانو د خوانه کنټرول شي.
تاسو مخکې د کنه د هغه د ژوند ته لږ ډېره اشاره وکړه چې ډول محیط کې ژوند کول شي. د افغانستان په کومو سیمو کې د دغو کنو یا د دغو ډول څارویو چې هغه په کانګو ناروغي اخته وي ډېر اټکل کېدلی شي؟
نو افغانستان کې په دې برخه کې داسې خاص ریسرچ نه دی شوی، تحقیق نه دی شوی چې په کومو منطقو کې، خصوصا دغه کنې زیاتره په ګرمو منطقو کې ښه نشونما کولی شي. د ژمي په موسم کې د دوی نشونما کمه ده، نو زیاتره په هغه منطقو کې چې زراعتي منطقې دي، په هغه منطقو کې چې خلک حیوانات ساتي، په هغه منطقو کې د دې امکانات ډېر دي. زراعتي منډي کو کې زیاتره
او هغه شمیرې چې مخکې مونږ بیان کړې ستر کال شپږ شپېته وي د نورو هیوادونو سره په پرتله زیات شمیر دی که کم؟ د کنټرول وړ شمیر دی ستاسو په نظر؟
دا د کنټرول وړ شمیر دی. دغه ناروغي داسې انشاءالله ډېر جدي نه ده، دومره جدي ناروغي نه ده، او د کنټرول وړ شمیر دی.
بالکل. بله، اوریدونکو ته ورځو چې بیا را سره په اړیکه کې شته، په دې اړه باندې دوی لا ډېر معلومات غواړي. الله د دې ورخوا ځینې ناروغۍ چې تاسو د اختر په شپو ورځو کې ورسره مخ کېږي کېږي، هغې اړه د ډاکټر صاحب چې ټرینر متخصص دی لارښوونې ولري په خپرونه کې. خپرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی، ورور ستړی مه شي.
ژوندی اوسئ. زدران صاحب سلامونه، اونی که هیلې و احترامات مو ومنئ، شینواری صاحب ته هم احترامات وړاندې کوم. مبارکین در تاوی اما دکتر صاحب نه ما دغه پوښتنه وه، زدران صاحب که شینواری صاحب نه ما دغه پوښتنه ده چې آیا دغه غټ ملک هم وی په وړ ملک هم پیدا کی، او په مثال که په دغه غټ ملک هم پیدا کی دغه مریضي وکړه هغه کی، او دغه مخکې نه چې دا مال په دوه باندې په دوه کې څه مشکل اول رتي په دوه مال کې کوم تغیرات رتي
په مال کې؟ څه تغیرات راځي؟ دا مهمه پوښتنه ده که څه هم د هغه ناروغ په اړه وویل چې په هغه کې څه تغیرات راځي. ډېره مننه ستاسو اړیکې نه، پوښتنه مهمه وه، ځواب به درکول کېږي په خپرونه کې وړاندې کرا سره وي. بل اوریدونکي هم را سره شته. خپرونې ته په خیر راغلی، ستړي مشي. بله، مهرباني ستاسو اړیکه را سره وصل ده، زمونږ تخنیکی همکار اشاره کوي چې را سره. وعلیکم السلام. ډیر مننه، تاسو ته د اختر مبارک وي، الهدا چې په خیر به تیر شوی وي. ځان دې راته معرفي کړه، له هغې وروسته د موضوع په اړه خبرې کوو.
قربان شم عبدالقهار وطن دوست یم، هم د ښایسته قربانه.
ښه، ډیر په خیر راغلی عبدالقهار ورور. مهرباني
پوښتنه مې دا ده چې دغه ساري ناروغۍ هم د یو بل ته انتقالېږي او که نه، او دا څه رقم ډول لري چې په هغه مال څه رقم حالات کې راځي چې هغې نه پړی ځا مجبوري، او په څه دلیل دا انسان ته انتقالېږي؟ مخکې به ډاکټر صاحب جواب هم ورکړی، خو متاسفانه ما اوس
بالکل ما په پیل کې یادونه وکړه چې چون د څارویو حلالولو شپې ورځې وې او قربانۍ وې، لوی اختر و، دغه ډول معلومات ته تاسو اوریدونکي اړتیا لرئ درته به وایي انشاءالله. ډېره مننه وطن دوست صاحب ستاسو اړیکې نه. بل اوریدونکي هم را سره شته، خپله به راته ځان معرفي کړي چې له کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او څه به ویل. وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه، ډیر زیات په خیر راغلی، اختر مو مبارک، په خیر راغلی. بلی استاسو اړیکه را سره وصل ده. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه او لطفا خبرې وکړي. دا اردونکو را سره خبرې نه کوي. سلام ته وعلیکم سلام. سلام دراغه بل اردونکو هم را سره شته. ستاسو نوبت او ستاسو پښتنې او ستاسو وړاندیزونه او ستاسو تبصرې د کانګو د ناروغۍ په اړه یا د نور ناروغۍ په اړه چې په اختر کې تاسو ورسره مخ شوي او یا د څارویو له لارې لږ تر لږه پیدا کیږي. وعلیکم السلام، بخیر راغلی. مهرباني ورور، ستاسو اړیکه را سره وصل ده، لطفا خبرې وکړئ. دا اردونکو هم خبرې نه کوي. بل اردونکو هم را سره شته. هغه سیمه کوي چې وایي سلام دې راغی، ته رانغلی په کار مې نه دي، بې کلامه سلامونه. نو تاسو چې کله هم سلام رالیږي ورسره خبرې هم کوي. خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مه شئ. بلې، وعلیکم السلام. ځان دې راته معرفي کړه او لاغې وروسته د موضوع په اړه غږېږو. خیر راغلی ننګرهار نه، مننه. پخشی هغه وروسته نقصان لري کنه. ډیره ښه پوښتنه مو کړې ده، خیر اوسې. ډیره مننه. او الله پمان. بل اردوونکو ته هم ورزو، ځکه تاسو په دې اړه باندې مخبل دسترګو لیدلې حال لري، یو پوښتنې چې تاسو ته راځي نو تاسو باید شریکې کړئ تر څو نورو وطنوالو پورې هم ورسیږي او هغوی هم ورڅخه مستفید شي او دغو ناروغۍ څخه چې خدای مکړه زموږ د مړینې سبب ګرځي له هغې بچ شوي وو. خبرونه ته بخیر راغلی، ستړي مه شئ. وعلیکم السلام. کانګو ناروغي باندې څوک اخته شي دوا شته؟ ډاکټر صاحب مخکې اشاره وکړه، لږ تر لږه د دریو نه تر شپږو اونیو پورې د درملنې هغه وخت اړتیا ده. ستاسو په سیمو کې څاروي چاله لیدل او ستاسو علمن نه د اړیکه نیولې ده، ډېر په خیر راغلی. وایم ستاسو په سیمو کې څاروي حلال شول، تبن قرباني شوي دي. هغه سپارښتنې چې ډاکټر درلودلې په پیل کې هغه اسي وشو د سکشي استعمال او داسې نور هغه سي کیږي کنه؟ بې پروا څاروي حلالېږي او خلاص.
دا وسن مالو سره دا راځي مینه ولی ودا څو خبرې نه وایي چې ته معلومات وکړې. دا حیوانات د دواني شته نه څه دا مریضي
او حیوانات ته شته کنه؟ د ډاکټر جواب در کې هغه مویل چې د سپری غانی کې د ډاکټر حتی هغه حیوانات څاروي چې په لګیا دي په دغه ناروغي اختوي، دغه علاج هم ممکن دی. او هغه انسانان چې دغه ناروغي ور انتقالي کی او په دوی کې دغه درملنه هم لږ تر لږه د دریو نتر شپګونې پورې وخت تاړتیا لري چې درملنه وشي. ډیر مننه هلمن نه متاسو اړیکه نیول ور سره. دا مو هم یادونه وکړه چې په خوانیو طریقو مو قرباني وکړه او په مو طریقه مو څاروي حلال کړي وو، خیر وسه. بل اردوونکو را سره شته. تاسو د خپل سیمو دا تصویر هم راته وایي، تاسو سر قرباني په څه ډول وکړه؟ په نوي طریقه باندې د سکشو د استعمال څخه استفاده وکړه؟ سپین کالی مور ته غوستي وو، ځکه ډاکټرانو لارښوونه دا دي چې روښانه رنگ کالی باید واغوستل شي او د وینې څخه ځان وساتل شي. دا وخت د کانګو د ناروغۍ باندې خبرې کوو او هغه نور ناروغۍ چې د څارویو لارې انسانانو ته انتقالېږي او بیا د غوې د مړینې سبب ګرځي. ډاکټر صاحب محترم، راځو تاسو ته ځینې پوښتنې مو اتمن نوٹ کړي دي اردوونکو زمونږ دا پښتنه ځواب نه ولري.
مخکې ورور د هلمند نش تلیفون کړو، دا پښتنه تم غوتا سي جواب ورنه کاغه ویل چې اراضي شي دی پر مریض کې کم نه.
بالکل، دا ورسته بیا پښتنه تکرار شو. عبد القار وطن دوستم تقریبا ویل.
bale ما نارو زیاتره سر درد لري، تب لري، لرزه لري، د ور میک درد، سترګو درد، د نور مقابل کې حساسیت لري، زړه بدواله لري، استفراق لري، اسهال لري، د ستوني درد لري، د ګیر درد لري، د سینې درد لري، د وجود قرمزي کېږي، د زړه ضربان کمیږي، د وینې فشار ښکته کېږي، سپین کرویات د وینې کمیږي، د وینې پلاتلیټ کمیږي. دا شین مخکې مو ویلې چې دا تغیرات په انسانانو کې منځ ته راځي. بل یو بل ور پښتنه کړو چې غټ مال اخته کوي یا وړوکی مال. نہ ارور تہ وزیم چے ہم پسو نہ ہم غواگان ہم غوی دا شان ٹول پی
اختہ کی سی خرگوش نوڑ کے
خرگوش بالے بالے خرگوش دا شان پی اختہ کی گیا تا مکان ویلی چے مکان پ کہ دا شتر مرغ ویلی چے شتر مرغان دا دا پی اختہ کی گی ساری ناروغی دا کنا ساری ناروغی دا کو اتمن ساری دا لکه مخ کی چمک پیو گی دو ساری ناروغی دا رو دا غدا حیوانات او دوی یو خدای یو کنا دا چا کنا انسانان مستقیمه نو چې دا غیر لاری دا ویروس انتقالیږي او بل دا حیوانات او د غوخو نه چې په حیوانات او غوخو د حیوانات او د دوین نه د لاشون د لاشون چې دا لاشی پاتې کیږي
ډیر زیات مننه ډاکټر سے محترم چې تاسو په مهم موضوع موږ سره خبرې وکړې اردن کو لتا سنم نہ چلا سر وے زو یوسف زدران در څخه اجازه غواړم
شیبا په شیبا د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماشام تر ول ازادي رادیو ووري